سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږ لا ساتي رادیو ناوړه شروع کوو د دې سات په خبرونو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي دوی هڅه کوي چې د طالبانو له توقیف څخه درې بندي امریکایان خوشي کړي او خپل کورنیو ته یې وسپاري. ښاغلی ویسټ د یکشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دوی په خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې ریان کوربټ، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپلو کورنیو ته ورولي. له دې مخکې د برمته شویو چارو لپاره د متحدو ایالاتو د ولسمشر ځانګړي استازی راجر کارستنس په یو پوسټ کې ویلي وو چې دوی به له خپلو عزیزانو سره د دغو امریکایانو د یو ځای کولو لپاره هلې ځلو ته دوام ورکړي. روجر کارستنس تیره شپه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوري نظام د ملکي هوایي چلن پخوانی رئیس محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری هری تر وجل کېدو لس ورځې وروسته ونیول شو چې تر اوسه یې د برخلیک پر حق له هیڅ معلومات نشته. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي یو چارواکی ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,980,000 افغانان له ایران، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو راستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د خبر له مخې دا شمیرې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ مشر مولوي محمود الحق احدی نن په کابل کې په یو غونډه کې وړاندې کړ. پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد افغانانو د ایستلو پروسه پیل کړه. ایران هم په وروستیو کې د افغان اتباعو د ایستلو بهیر چټک کړی دی او په دې هیواد کې د افغانانو سره د ناوړه چلند او ځورونې ډیر راپورونه ورکول کیږي. په وروستیو ورځو کې د ایران پولیسو لخوا د یو افغان زلمکی د شکنجې ویډیو په خواله رسنیو کې ګڼو خلکو شریکه کړه او ډیر غبرګونه یې وپارول. ایرانی چارواکي وایي د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې ایران ته د افغان کډوالو ورتک زیات شوی دی. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال په ننګرهار کې د بهرنۍ الوتکو له لورې د بمباری ادعا رد کړې ده. اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه په یو جټ الوتکه د افغانستان هوایي حدود ته داخله شوې خو بمباری یې نه ده کړې. دی وایي چې طالب ځواکونو په سیمه کې یو اندازه پخوانی بارود د دې لپاره چاودلي چې له منځه یې یوسي او د چاودنې له غږه وروسته اوازې خپرې شوې چې ګڼې بهرنۍ الوتکې باری کړی ده. تر دې مخکې ځینو رسنیو د شاهدانو په قول راپور ورکړی وو چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو په اسمان کې جټ الوتکې لیدل شوې دي او ځینو دا هم ویلي وو چې دغو الوتکو بمباری کړی ده. نامعلومه وسلوالو د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پیښور ښار کې یو ښځه او د هغې څلور اولادونه وژلي دي. د ځایي رسنیو د راپور له مخې دا پیښه پرون د پیښور په شاپور سیمه کې شوې ده. د پولیسو چارواکو رسنیو ته ویلي چې نامعلومه کسان د ښځې کور ته ننوتي، د هغې تر څنګ یې د هغې درې لوڼې او یو زوی وژلی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې انګېزه نه ده څرګنده شوې. په خیبر پختونخوا کې خلک د نامنۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان عباس عراقچی د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. له 2013 څخه تر 2021 کال پورې عراقچی د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتومي خبرو په برخه کې د ایران د مرکچی پلاوی مشر وو. نوموړی په تیرو وختونو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال او په ترکیه او جاپان کې د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې. پزشکیان نن یکشنبه د خپلو دیزه وزیرانو د ایران پارلمان ته وړاندې کړ. ترکیه له څه باندې یوې اونۍ وروسته پرون پر انسټاګرام خواله رسنۍ کې لګل شوی بندیز لری کړ. ترکیه وایي میټا شرکت چې انسټاګرام ورسره تړلې د محتوا د لری کولو لپاره د انقری اصول منلې دي. د ترکیه د ترانسپورت او بنسټیزو پروژو وزیر عبدالقادر اورال اوغلو په خپل ایکس پاڼه کې دا خبر ورکړی دی. هغه لیکلي چې میټا شرکت د ترکیه د حکومت هغه اصول منلې چې د محتوا د لری کولو په باب دي. داسې محتوا چې ترکیه مجرمانه ګڼي. میټا شرکت دا موضوع تایید کړی نه ده. په سوریا کې د امریکا پر پوځي اډې د بي پيلوټ الوتکو په برید کې 14 ټپيان شوې دي. د جمعې په ورځ د سوریې شمال ختیځ ښار حسکاته نږدې په خراب الجیر کې د نړیوال ائتلاف پر یوې اډې د بي پيلوټ الوتکو د برید په اړه په فایل کې ویل شوی وو چې مرګ ژوبلې نه دي اړولې. خو رويټرز خبري اژانس نن سهار د یو امریکایي چارواکي په قول وویل چې یو شمېر امریکایي او ائتلافي پرسونل ټپيان شوې دي. د راپور له مخې ځینې پرسونل د لوګي د تنفس کولو لکبله ژوبل شوي او نورو ځایونو ته لیږدول شوي دي، خو ځینو نور برسېره ټپيان شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوریت پال ګوند د کاندید ډونالد ترامپ کمپاین د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د هغه ځینې داخلي اسناد حق شوي دي. دغه کمپاین پرته له دې چې مشخص شواهد وړاندې کړي وویل چې ایرانی هکران د حساسو اسنادو په غلا او توزیع کې ښکیل دي. دا یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې مایکروسافت د بهرنیو ایجنټانو په اړه په یو راپور کې وویل چې هغه هڅه کوله د متحدو ایالاتونو د 2024 کال په انتخاباتي کمپاین کې مداخله وکړي. ویټرز خبر اجانس د جمعې په ورځ د مایکروسافت د متخصصانو په قول راپور ورکړ چې د ایران حکومت سره تړلو هکرانو هڅه کړې چې د جون په میاشت کې د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې د یو جګپوړي چارواکي حساب ته ننوځي. خبرونه ته بیا هم ښه راغلی. خبرونه به د افغانستان او نړۍ اړوند مطالبو سره وغځو. په دې خبرونه کې برخه سره واورئ چې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوریت نظام د سیاسي استازولیو د همغږي شورا په یو بیان کې په ایران کې لیو افغان کډوال سره د یو ایرانی پولیس وروستۍ ناوړه چلند زړه بوګنونکی او غیر انساني بللی دی.
مولا ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون دی ویانا د 1955 کال ته او دغه پروتوکول نه سره شپږم کال ته هیڅ وخت نه نه کړی.
په اورزګان ولایت کې د زیړی په نوم ناروغي د انزرو باغونه زیانمن کړي.
پروسه کله موږ انزرو درې خوروار انزر وکړه نو شش کال کا زړې نه وای شپږ خوروار انزر کوله.
د افغانستان او نړۍ په اړوند نور مطالب هم را سره شته. ملګرو غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د خبرونه زفرشته سهاک د شفیق یار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو د خبرونه راپورونو ته لومړی راپور د افغانستان د ړنګ شوي جمهوریت نظام د سیاسي استازولۍ د همغږي شورا په یو بیان کې په ایران کې د یو افغان کډوال سره د یو ایرانی پولیس وروستۍ ناوړه چلند زړه بوګنونکی او غیر انساني بللی دی. د دغه شورا له لوري نن یکشنبه په خبره شوې خبر پاڼه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی چې د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تضمین کړي.
له یو افغان کډوال سره د ایرانی پولیسو د ناوړه چلند په اړه د غبرګونونو په دوام د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو د همغږي شورا په یو بیان کې دغه ناوړه چلند زړه بوګنوونکې او غیر انساني بللی. د دغه شورا له لوري نن یکشنبه د اګست 11 په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند نه یوازې له اسلامي قوانینو او بشري حقونو سره په ټکر کې دی، بلکې د ښه ګاونډیتوب او انساني کرامت خلاف عمل هم دی. په دې خبر پاڼه کې د ایران له حکومت غوښتل شوی چې د یادې پیښې په اړه څېړنې وکړي او په ایران کې د افغان کډوالو حقونه تضمین کړي. په همدې حال کې یو شمېر پخواني ډیپلوماټان وایي د افغان کډوالو ستونزې باید د ډیپلوماټیکو لارو هوارې شي. پخوانی ډیپلوماټ عزیز الدین میراج ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په ګډون د افغانستان هیڅ ګاونډي هیواد د کډوالو د حقونو په برخه کې نړیوال کنوانسیونونه نه دي مراد کړي او د کډوالو وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
معمولا ایران او پاکستان هیڅ وخت د کنوانسیون دی ویانا د 1955 کال ته او دغه پروتوکول نه سره شپږم کال ته هیڅ وخت نه نه کړی. ډیپلوماټیک اصول د کنوانسیون دی ویانا او شکاګو د 1965 او 1936 کال ته هم نه نه کړی. خو نو بنان په اوسنی حالت کې طالبان یوازنی لار لري چې سره وغږیږي، شخصي غاړي کې څه لري چې دغه ستونزه حل سي او ملت افغانستان کولای شي خپل غږ پورته کړي نړیوالو ته، ملګرو ملتونو سازمان ته، کمیشنري عالي ملل متحد ته. دوی طالبان کولای شي باید وي کې چې دوی ته سهولتونه ایجاد کړي، د تعلیم په څانګه کې، د کار او اشتغال په څانګه کې، اقتصادي مشکلاتو په څانګه کې.
د نړیوالو چارو یو پو انتظار خادم هم ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کډوال حقونه لري چې باید ورته ورکړل شي.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام او حکومت مجبور او مکلف دی چې د ایران په شمول باندې ټول هیوادونو سره ډیپلوماټیک مباحث شروع کړي، د افغانانو د حقوقو بحث سره وکړي او د دوی حقوق تضمین شي، د دوی پر وړاندې باندې تجاوز او ظلم ونه شي، د دوی حقوق تر پښو لاندې نه شي. ځکه همدا حاکم نظامونه دي چې د خپلو اتباعو حقوق په داخل د هیواد کې او په خارج د هیواد کې تضمین کوي.
دی وای افغان کډوال نه یوازې په ایران بلکې په نورو هیوادونو کې هم له ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د سیمې او ګاونډ په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ طالب ډیپلوماټانو ته سپارل شوې دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شو چې پکې د ایران په داماوند سیمه کې یو ایرانی پولیس د سید مهدی په نوم د 15 کلن افغان کډوال پرور میګ زنګون یې خه او یو بل ایرانی پولیس یاد افغان کډوال ورته کلک نیولی دی. دغه خپرې شوې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د مدني بنسټونو او فعالانو په ګډون ګڼ غبرګونونه راوپارول او د افغان کډوالو د ملاتړ کمپاین هم ورسره پیل شو. دا لومړی ځل نه دی چې په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د کډوالو د زورونې او له هغوی سره د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرېږي، بلکې له دې وړاندې په دغو دواړو هیوادونو کې میشتو افغان کډوالو دوی سره د ناوړه چلند شکایتونه ازادي راډیو سره شریک کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. پرونو ته بیا هم خره غلاست. په ننګرهار ولایت کې ځای طالب چارواکي د دې ولایت په مومندري ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري د بمبار په اړه راپورونه ردوي، خو دا کوي چې یو پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي حریم کې لیدل شوې. د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ اجمل شګیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د شنبې په شپه پاکستانی جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی دی او خلکو ته یې مرګ جوبله اړولې ده. نورحال فیروز عزیزی راکوي.
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکي پرون شنبه ماښام د پاکستان له لوري د هوایي بمباریو راپورونه ردوي، خو پرته له دې چې کوم سند وړاندې کړي ادعا کوي چې یو پاکستانی الوتکه د افغانستان هوایي فضا ته راوښتې ده. د دغه ولایت د مومندري ولسوالۍ ولسوال اجمل شګیوال ازادي راډیو ته وویل
دا راپور دروغ دی، کاملا دروغ دی. ماښام نه بعد موږ د مومندري ولسوالۍ امنیتي ملګرو چې اوس انتظار ورکړی و هغه نه بعد تبلیغات خلکو جوړ کړي دي. یو دوهم دا چې مخصوصا ناوخته کې یوه پاکستاني تیاره راوښتې ده دې خواته، البته
نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته د مومندري ولسوالۍ د امنیه قومندان له قوله راستولو معلوماتو کې ویلي چې دا بارود د تیر حکومت پر مهال د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې د انتقال وړ نه و او دوی چاودنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو رسنیو بیا خبر ورکړی چې د شنبې په شپه شاوخوا 8 بجې پاکستانی جیټ الوتکو د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ په باسول سیمه کې بمبار کړی او تر پیښې وروسته ساحه کې امبولانسونه د جسدونو او ټپیانو د انتقال په حال کې لیدل سوي دي. په خبر کې راغلي دي چې دغه شان تر ډیورن کرښې هاخوا د افغانستان په خاوره کې د کونړ ولایت پر فضا هم دوه پاکستانی جیټ الوتکې د غزمې پر مهال لیدل سوي دي. د کونړ ولایت یو شمېر اوسیدونکو هم د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته د نوم او غږ نه نشرولو په شرط ویلي چې بیګاش په د جیټ الوتکو د الوتنو شاهدان و. د څرګندونې داسې مهال دي چې له دې وړاندې د روان 1403 کال په چنګاښ میاشت کې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې ښایي ځواکونه یې د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا غږ اردو سره په مرکه کې دا هم ویلي و چې که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ سو د پولې پورې غاړه به په افغانستان کې هم د تحریک طالبانو پاکستان ډلې پر ضد عملیات وسي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. دوی د دې عملیاتو ځای خیبر پختونخوا او بلوچستان یاد کړی و. پاکستانی اړخ تل د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي د ځپنې خبره کوي، وایي چې دا پوځي عملیات هم په همدې دلیل ترسره کوي. خو هم د طالبانو حکومت او هم د ټي ټي پي ویان محمد خراساني ازادي راډیو سره خبرو کې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د دې ډلې حضور رد کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د خپلو سیمهیزو چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دا چې پاکستاني جنگي الوتکو د مارچ په میاشت کې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړي، هغه مهال طالبانو دا حمله وغندلې او وی ویل چې شپږ تنه ملکیان په پکتیکا او دوه تنه په خوست کې د دغو بریدونو له امله وژل شوي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیستئ. د ازادي رادیو خبرونه وستل روښ ساته په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ او په خبرونه کې پاتې نور راپورونه هم راسره شته. ورزو بل راپور ته د طالبان حکومت یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګری زوډلو د شتون پاړه د نړیوالو اداوې رد کړې دي. د دوی د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویاند تولونیس خصوصي رسنۍ ته ویلي د ترهګری زوډلو پټنځایونه لمانځه یوړل شوې دي او ترهګری یا وجل شوې او یا هم تر محکمې لاندې دي. تر دې مخکې د طالبان حکومت ویاند زبیولا مجاهد هم په افغانستان کې د ترګریزو ډلو د فعالیت په اړه راپورونه بی بنسټ بللی وو. د طالب چارواکو دا سرګندونې وروسته له هغه دي چې د ترګری د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال خبرداري ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ګمارنې هڅې زیاتې کړې دي. په دې اړه بشپړ راپور له سنا کاکړ ناورو.
په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګری سوډلو د شتون په اړه لپاره خو اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت یو ځل بیا د دوی حضور او هر ډول فعالیت په افغانستان کې ردوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی د زمري په شلمه تولونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې ویلي د دوی حکومت د ترهګری سوډلو ټول پټنځایونه له منځه وړي او ترهګر یې وژلي او یا یې هم نیولي دي چې تر محاکمې لاندې دي. عبدالمتین قانی د خپلو خبرو په دوام کې پرته له دې چې د کوم هیواد او یا سازمان نوم واخلي دا وکړه چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو سازمانونو ترمنځ د نظر اختلاف دی او یو شمېر سازمانونه غواړي د خپلو منافعو د ساتلو لپاره داعش او یا نورو ډلو ته پټکوې تبلیغات وکړي. نوموړي په خپلو خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې دا مهال د طالبان حکومت داسې امنیت تامین کړی چې تر دې مخکې هیڅکله په افغانستان کې نه و تامین شوی، خو په افغانستان کې د امنیتي پیښو د قربانیانو کورنۍ بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې امنیت نه دی ټینګ او دوی تل ویره لري. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې او د هغه برید جزئیات وړاندې شي چې د ادا پر بنسټ یې د داعش ډلې لخوا شوی او د کورنۍ یو غړی یې پکې وژل شوی و ازادي راډیو ته وویل.
زمون غوښتنه له دولت څخه دا ده چې امنیت راولي، ځکه خلک نارامه دي، د شپې او د ورځې آرام نه لري. مونږ امنیت نه لرو، ډېر ویریږو. که داعش نه دي نو څوک دي چې خلک وژني؟ په هر جومات کې، په بادغیس کې، په کابل کې خلک ووژل شول. داعش مسؤلیت منلی دی، خو که داعش نشته نو څوک دي چې دوی وژني؟
د یادونې ده چې د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او مخکې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. هغه ډله چې د طالبانو حکومت ادا کوي چې اوس یې ځپلې ده. د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد هم د زمري په نولسمه په خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې د داعش په ګډون د بهرنیو ترهګریزو ډلو د فعالیت خبرونه بې بنسټه بللي وو او ویلي وو د دوی حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد امنیت پر ضد وکاروي. د طالب چارواکو دا څرګندونې وروسته له هغې دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر وورونکوف د زمري په 13مه امنیت شورا ته په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوژستیکي امکانات ښه کړي او هم یې د ګمارنې هڅې زیاتې کړي دي. وورونکوف زیاته کړه چې په دې موده کې د دې ډلې څخه د جلاوطن افغانانو او د منځنۍ اسیا د وګړو ملاتړ هم زیات شوی دی. نوموړي د داعش ډلې خراسان څنګه له افغانستانه بهر اروپا ته هم یو لوی ګواښ ګڼلې وه. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمري په 11مه په خپل 34 کلنه راپور کې د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوندو ډلو او افرادو په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي چې داعش ترهګریزه ډله لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګري خپروي. تر دې مخکې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت او شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دوی د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی وه. خو د طالبان حکومت تل دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو ته غوښتي اوس هم ورزو نړۍ ته سر ورکار کوو. په نړۍ کې به مو د غزې له حال خبر کو. په داسې حال کې چې امریکا، اروپایي اتحادیې او یو شمیر نورو هیوادونو د غزې پر یو خونځي د اسرائیل پر حمله اندېښنه ښوولې او هغه یې غندلې. اسرائیل د خان یونس یوې سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې ژر تر ژره له خپلو کورونو ووځي. په غزې کې وروستي وضعیت د سولې لپاره د خبرو راتلونکي له مبهم سره مخامخ کړی دی. پاتې حال عصمت ساروان راکوي.
د اسرائیل پوز د خان یونس د شمالي سیمې له اوسیدونکو څخه وغوښتل چې په غزې ترنګه کې د دوی تر نویو پوځي عملیاتو مخکې ژر تر ژره له سیمې ووځي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن یکشنبه وویل چې د خان یونس الجلا مینبه نور د تروریستي فعالیتونو له امله د بشري ژوند برخه نه ګڼل کیږي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې په الجلا کې ملکي وګړي باید د بشري مرستو یوې سیمې ته لاړ شي. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې د خان یونس د دې سیمې اوسیدونکو ته د لیکلو پیغامونو، تلیفونونو، الوتکو او نورو پیغامونو له لارې په عربي ژبه خبر ورکړی دی. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي چې د اګست په لسمه د غزې ښار د یوه ښوونځي پر ودانۍ د اسرائیل د هوایي برید په اړه ژوره اندېښنه لري. د غزې د بیړنیو چارو د ملکي خدماتو اداره وایي چې په ښوونځي کې شاوخوا سل تنه وژل شوي دي. د څو عربي هیوادونو ترڅنګ ترکیه، بریتانیا او د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ رئیس دا بریت غندلی دی. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس د شنبه په ماښام د بریت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل یو ځل بیا یو زیات شمیر ملکي وګړي وژل شوي دي. د ډیموکرات ګوند کاندیډې میرمن هاریس چې د کمپاین په یوه لاریون کې د ګډون لپاره په فینیکس کې وه، په غزه کې د اوربند او د یرغملو د خوشی کولو پر اړتیا هم ټینګار وکاوه. په غزه کې د ښوونځي له ودانۍ څخه فلسطینی بې ځایه شویو کورنیو د استوګنې کار اخیست. د غزې د بیړنیو ملکي خدماتو ادارې چې د تلفاتو د شمیر په اړه باوري سابقه لري وایي چې په دې برید کې نږدې سل کسان وژل شوي. اسرائیل وایي چې شاوخوا شل وسلوال په دې ودانۍ کې موجود وو. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربان خبرې په څو ورځو کې پیلېږي، حماس ډلې ویلي چې نوي موافقې ته به په ځواب ویلو باندې غور وکوي. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای اتحادیې لخوا یوه تروریستي ډله بلل کیږي. په ورته وخت کې فرانس پریس او رویټرز خبري آژانسونو د حماس د افراطي ډلې د یو چارواکي له قوله د برید په اړه نور جزئیات وړاندې کړي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د فلسطین د ملکي دفاع وایند محمود باسال د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د مړو شمیر درې نیوي ته لوړ شوی چې پکې یوولس ماشومان او شپږ ښځې شامل دي. د زیاته کړه چې په دې ودانۍ کې شاوخوا 350 کورنۍ ژوند کاوه چې پورتنۍ پوړ او ټیټ پوړ یې د جماعت په توګه کارول کېده. د اسرائیل پوز بیا وایي چې دا عملیات د دې لپاره شوي چې د دوو ترهګرو ډلو د قماندې مرکز په نښه کړي. اسرائیل ټینګار کوي چې په برید کې داسې دقیق مهمات کارول شوي چې همره تلفات نشي اړولی څومره چې د غزې چارواکي ادعا کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
بیا هم د افغانستان اوروزګان ولایت تصرف کار کوي. په اوروزګان ولایت کې د زیړی په نوم ناروغي د انزورو باغونه زیانمن کړی دي. کروندګر او بڼوال ویل دي عمله سکالي حاصلات نه درلودل. لسیمه زموږ همکار راپور راکوي.
د اوروزګان ولایت د انزورو د باغونو یو شمیر بڼوال وایي ممکن سږ کال په دغه ولایت کې د انزورو په حاصلاتو کې 50% کموالی راسي. دی وایي لامل یې د ژړي په نوم ناروغي ده چې د انځورو باغونه یې اغېزمن کړي دي. و دېرش کلن اختر محمد چې د ترینکوټ ښار اړوند د دهیاک په سیمه کې پر وجري بځمکه یې د انځورو باغ جوړ کړي. ازادي راډیو ته داسې وویل.
پروش کال موږ انځورو درې خوروار انځر وکړل، نو شش کال که ژړی نه وای شپږ خوروار انځر یې کوله، نو چې داسې ژړی وکړې یو نیم خوروار دوغنه به وکړې. نو
نور احمد بیا د ترینکوټ ښار اړوند یو بل بڼوال دی. دی هم د ورته ستونزو یادونه کوي.
دوه جریبه ځای ځکه د دوه نیم سوه بټې انځر دي. تېر کال یې یو خوار شل مانه کړي دي او شش کال چا ډېرو کې دا جېش مانه.
د یاد ولایت بڼوال په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست له مسولینو غوښتنه کوي چې د ژړی په نوم د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې دي له دوی سره مرسته وکړي. د دغه ولایت یو بل بڼوال عبدالظاهر ازادي راډیو ته وویل
او دې بارانو دې سلابو دونه را تواني کړه سم پر نیمه خو را تواني کړه ګوره خدای ته خپل وینه دا د مرزونه په وکړله د خواپاک دا د یوې شیلانه دی چې اوس ما په لاس کې دا بس ته غورځولې دي خالي خوراک ته نه دا ایوان د خوراک لم نه دی دا ګوره چې غوکی ام نه خوري دا رقم دا به بس خالي غورځه دونه توانونه دا اربع غوان ته سم پر نیمه کې تاواني ورسولې یو لږ کمې کني خامخه رسولې زموږ غوښتنه ده د غصه دا ده چې د اسلامي امارات چې زموږ سره کومکونه وکړي یو کال ته خاص دغه باغ ته په تمه وو ګرده کال مې اوبه م پر لګولې مصرفونه مې هم پر کول کودونه مې هم ورکول یوه ګونی کود سپین کود هغه دی په شپږ زره شپږ نیم زره کالداري بارادا تور کوټ په چا واس ولا کرسته
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست مسولین په نږدې راتلونکو کې په یادو برخو کې د دغه ولایت بزګرانو او بڼوالو ته د روزنی زورک شپونو د جوړولو ژمنه کوي. د دغه ریاست ویان عبدالمنان پاروکی په انزورو کې د جړی په نوم د ناروغي لامل د اوبو لګولو نامنظم والی یادوي
او لامل د دې جړی مرز هم دا په معیاري شکل د ابیاري نشتم دی مثلا سی ابیاري په معیاري توګه باندې د دې نه کوي نو په دې حکر باندې زموږ هغه تخنیکي او مسلکي ټیم دې ته پوهاوی ورکړی دی او ان شاء الله پاینده کې به هم دې لپاره موږ دا د پوهاوی لړۍ جاری وساتو.
دا چې بڼوال څنګه کولای سي خپل باغونه له مرزونو څخه خوندي وساتي په دې اړه مو د کرنې په برخه کې د متخصص انجینر قدرت الله حمیدی وپوښتلې. نوموړي وویل
روزګان کې د جړۍ وکې د انزور نو دې دغه دوی لته خو همدا لته دي اول دغه شش کال ورشتونه ډېر وسوله ورشتو په مهال باندې خلکو اوبه هم ورکولی چې دغه ضرورت نه ورته او بل دغه و چې بیا ناڅاپي ګرمي باندې راغله د ګرمۍ په مهال بیا دوی دغه بېخونه نور نه پټ کړي د غو انزور ده او بله خبره دا په عمومي ډول کېدرسم په هوا کې رطوبت هم دغه بارانو رئیس دروازه پورې پاز کم وخت په هوا کې رطوبت لندبل ډېرې نو بیا دغه اوجته ورته نور مرزیم بیده کې نه یوازې په انزورو کې بلکې په غنمو کې په نور نباتاتو کې بادامو کې په ډېرو شیانو کې ششکل دا مرضی را ښکاره شوي او مخنیوی په یو رقم کېږي نو دا خو دلته دولت باید همکاري وکړي دولت دا رقم چې مثلا لابراتوار سه باید دغه مرضی ټست یې وکړي بیا دغه دپاره دوا پیدا کړي نو دوا پیدا کړي بیا کېږي مخنیوی په دغو لار باندې کېږي بزګران یې صرف وقایه کولی شي چې مثلا وقایه وکړي.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې د ماحال پر 1500 جری به هکتار ځمکه باندې د انزورو باغونه جوړ شوي دي چې په کلنی ډول 2003 ټنه عاید لري. په دغه ولایت کې د انزورو کنداري من له 1000 افغانۍ څخه نیولې تر 4000 افغانۍ پورې پلورل کیږي.
په افغانستان کې به مو د کرکټ له حاله خبر کو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د شپږیزې لیګ نهم پړاو پیل ته پوره چمتووالی لري. د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته دا هم ویل چې د دې لیګ کې د ګډون په موخه د کرکټ ملي لوبډلې یو شمېر غړي چې بهر کې په لوب بوختو کابل ته رسیدلي او یو شمېر په لاره کې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
ټاکل شوی سواد شنبه د اگست میاشتې پر 12مه په کابل کې د کرکټ شپږیزې لیګ نهم پړاو پیل سي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د دغه لیګ پرانیستي او ترسره کولو ته بشپړ چمتووالی لري. د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
دغه سیالۍ به انشاءالله سبا رسمن پیل شي. د ورځې دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ سیالۍ سهار 9 بجې او دویمه سیالۍ بیا له غرمې وروسته 2 بجې. ډېری لوبغاړي راسېدلي دي. یو شمېر لوبغاړي چې پاتې دي انشاءالله هغه به هم د پیل په لومړۍ ورځو کې راورسېږي او خپلو لوبډلو سره به یوځای شي. او ټکټونه په 570 افغانیو ټکټونه دي. انشاءالله هر سړی کولی شي ټکټ واخلي او دغه سیالیو ته راشي او خپل اتلان له نږدې وګوري او دغه زړه پورې سیالیو نه خوند واخلي.
خغلی سادات وایي دا سیالۍ چې د اګست میاشتې تر 25مې نیټې به دوام ولري د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون د سپورت چینل له لارې به هم په ژوندۍ بڼه خپرې سي. د کرکټ یو شمېر افغان مینهوال د دې سیالیو پیل ته خوشحاله دي. د بغلان ولایت اوسیدونکي نصیر احمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
دې حالت او شرایطو کې افغانان ټول ارفان فشار لاندې دي، ذهني فشار لاندې دي، له هر خوا له هر اړخه اقتصادي له خوا نه هم اجتماعي له خوا نه او دغسې لوبې چې د افغانانو په خوله باندې مسکا راوستلی سي.
د پروان ولایت اوسیدونکی هدایت الله راشد بیا وایي
د ټکټونو د بیو په رابطه باندې چې اکثره وخت د خلکو اقتصادي توان د دې ایجاب نه کوي چې په هغې کې اشتراک وکړي، نو چې په تلویزیون باندې خپرېږي دا یو ډېره ښه خبره ده. فکر کوم چې هغه کسان چې کاري مصروفیتونه لري او خپل وخت نه شي کولی د خپلې خوښې لوبډله تعقیب کړي، د تلویزیون باندې نشرېدل یې هم یو ډېره ښه خبره ده.
د کرکټ بورډ خبره په دې لیک کې به د ملي لوبډلې مشهوره لوبغاړي لکه راشد خان، ابراهیم ځدران، رحمت الله ګربز، محمد نبی سخیل، رحمت شاه، عظمت الله عمرزای، حشمت شهیدی او یو شمېر نور لوبغاړي هم ګډون وکړي او په خبره یې هیڅ بهرنی لوبغاړی به پکې نه وي. بلخوا ځینې کرکټ پوهان د شپږیزې لیک د اهمیت په اړه وایي چې دې سره به د کورنۍ